چې هغه ملامه سلوي د حذف خبره کوي، د حذف د اجاز خبره چې وای ګوري داسې کلمې چې هغه په لهجه کې لنډیږي. مثلا موږ دننه وایو لهجه کې دننه کلمه استعمالو، خبره چې کوټه کې دننه ده کوټه کې د باندې ده، ځینې لهجې دي چې هغه دالته نه غورځي ننه وایي ننه راشه.
دا دوی په اجاز کې راخسته
ده، په حذف کې راخسته ده،
حذف هم
د اجاز په سلسله کې. نو دا خو نه ده، دا خو حذف نه ده کنه. حذف خو هغه ته وایي چې ته د هغه شته کلام تا سره کوم کلام موجود دی او تل ولې یا د پوړان دی اخه ده. مثال هغه ولې د هغه هغه د هغه معنا د هغه هغه بلاغي کوم اثر او هغه چې ده هغه تا ته اوخی جده د تر شاته پرات دی.
شغله نثار په وخت کې چې موږ په مکتبونو کې بدی او بیان بم لوست جن مثالونه به په وخت اوس ډیر کلونه تیر دي، خو بیا هم چې کله کتابونه ګورو مثالونه ممکنه مغه تکرار سي. ته څنګه دا نوی مثالونه پیدا کیږي نه کده محققان ځان ته زحمت نه ورکوي، او حتی کله کله خو سړي ته شک پیدا سي چې کله چې په یو موضوع باندې څوک تسلط ونه لري نو امکان لري د نوی مثال موندل ورته سخت سي. دا څه چل دی؟
اول د مسلم دوست کتاب په درته وایم د تعریفونو د توضیحاتو په حساب کې دا درسته ده کتاب. کوم شیان چې دوی تعریف کړی دي توضیح کړی دي ډېر ښکلی دي. هغه البته هغه خپل عذر په سریزه کې د کتاب ویلی دی چې دا کار ډېر کړاو غوښته، ما ورته لاس نه رسېده. نو ځینې وخت کې چې شعرونه راته په لاس نه دي راغلي په خپله مې د هغه صنعت د ښودلو دپاره شعر لیکلی دی. هغه قناعت وړ خبره نه ده.
ښاغلی نثار، بدی خو په اسلامي ملتونو کې په اسلامي ژبو کې یو مشترک فن دی، نو تعریفونه خو په ټولو کې پیدا کیږي. خو په اړه ژبه کې کوم وایي چې د پلانې ژبه بده ده، نو دا خبره به هغه وخت کولای سو چې په هغه ژبه کې پسی وغوړو او کې خپل جوړ کونه معنی ده.
نو په کارم ده چې په خپل باندې منګ دې ته مثالونه ورکو، یعنی مثالونه په خپل ژبه کې ورکو. فرض کړه زه په پښتو کې کتاب لیکم په بدی باندې، نو چې لیکم د دې مثالونه باید پښتو شعرونو کې یا نثر کې ارته کې ورکو په خپل مثال ورکم، او دلته زه یو شانس هم لرم. مثلا په لسګونو بدی محاسن جزو معرفي کوم او په بحث کوم نو د پلسګونو شاعرانو لیکوالو نمونی پکې ورکولای شم.
شغل نثار ستاسو خبرو د مثالونو پیسې کې زه د نتیجې ته ورسېدم چې تاسو درې خبرې کوي. یو دا دی چې کله کله خو بیتونه تکراری شي، هغه یو لیکوال یو مثال راوړي بلې بیا راوړي بلې بیا راوړي چې دا پر حال یو نوښت خونه دی. بلم دا خبره وکړه چې ځینې بیا لزانه مثال جوړي چې دا هم ډېر رګټه کار نه دی. او دریم مو دا خبره هم وکړه چې په جنو کتابونو کې خو مثالونه لسره صحیح نه دي،
حتی تعریفونه ناسم شوي دي، یا دا چې ګونګ دي مبهم دي. تعریف خو باید ډېر روښانه وي، ځکه چې ته یو علم یو اصطلاح تعریف یې هغه باید ډېر واضح تشریح کړي. په دې برخه کې مسلم دوست سب تر ټولو موافق راته ښکاري.
شغله نثار، که یو بل موضوع تر اوسه د ادبی فنونو د کتابونو په بحث کې پخوانو دا کتابونه او دا فنون او دا علوم تدوین کړل، خو ځینې سناتونه په کې داسې و چې هنري اهمیت درلود، او ځینې داسې دي چې موږ اوس په یقین سره ویلای سو چې هنري اهمیت نه لري. مثلا د توشې صنعت دی، دا اسی یو لکه جدول چې جوړایي او سات په تیرې داسې یو شی دی.
ما غیر منقوط شعر دا صحیح ده چې دا ټول صنایع دا پسونه دي، او شاید ډیر هغه وی چې اوس پورې مونږ په نمونه نه دي خنم دي پیژندل نور داسې شته. دا باید تفکیک وجودا کو سره هغه چې زیات هنری دي، هغه چې د خلا په هستونه او ایجاد کې مدد کوي، هغه چې د کلام په بلاغي اړخ کې او دغه په مؤثریت کې مرسته کوي او کومک کوي، هغه چې د کلام د بیلابل ډول د ادا کولو قوت زمونږ زیاتی، هغه باید مونږ را بیل کو او زیات تمرکز په دې باندې وشي، خصوصا په پوهنتونونو کې، په خونځو کې، په تعلیمي نصابونو کې. خصوصا ځکه چې زمونږ مقصد د تدریس نه د شاګرد روش او رویه بدلول دي. نو روش او رویه خو په اسانه نه بدلیږي، په جامد او غامض شیانو باندې خو نه بدلیږي، په هغه شیانو چې اثر نه لري، اثر نه هنري نه بدلیږي، هغه به تبن ته په هنري شیانو باندې، یعنی په هنري روشونو طریقو باندې بدلایي.
ماصل دیو سنات چې هنري اهمیت لري او یو بل چینه لري، ا دې په فرق پونسي او دواړه د هنري اهمیت وسایل وګڼي، نو دای په حقیقت کې د هنر له روح د ادب له روح سره څنګه آشنا سي؟
د اس کلم آشنا نشي. یو دویم دا چې په دوه باندې په پیټم وی، دوه دریم دا چې د هغه په ذهني انکشاف کې اس مدد نه کوي. همدغه وجه هم ده چې منګه د په دې برخه کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. نو زه فکر کوم او بلکې سپارښتنه مې ممداده غوښتنه او پیشنهاد وړاندیز مې ممداده هغه کسان چې پوهنتونونو ته مکاتبو ته د بدی بیان کتابونه لیکي، مبحثونه لیکي، چپټرونه لیکي، یعنی دوی باید رابیل کی هغه صنایع چې هغه شعري هنري ارزش زیات دی او د هغې په تشریح او تفسیر باندې زیات وخت ولګوي.
شغل نثار دی علوم یو خصوصیت دا دی چې په مبحثونو کې ترتیب یې، یعنی علمی مباحث اصولا
تدوین غواړي، یو سیستم غواړي،
یو تدوین غواړي، یو سیستم غواړي. علم له سیستم نه سو بیلولای، خو د بدی کتابونه چې دي په افغانستان کې چې تدریسیږي څنګه دا اکثره وخت سه خوري وري ملغلري نه دي، یو سند دی بل سند په څنګه راغلی دی، خو دی غوې ترمنځ اغه پټې رابطې ته اشاره نه دسوي، یعنی یو کلاسیفیکیشن پکې نه دی سوي. اوس د بدی ځینې سنتونه دي نثار سره بنیادی تشبیهی بنیاد دی، مثلا اول دغه حسن تحلیل دا مدام مثل دا حقیقت کې دی کورنۍ سنتونه
بنیاد کې تشبیه
ده، ځکه بنیاد کې تشبیه ده. ځینې نور بیا په یو بل سلسله کې شامل شي، خو په زموږ په کتابونو کې معمولا په لفظي او مانوي ویشل سي بي دي او نور نو د سي ګډ وټ
دا خو هغه ان رويشت تالیف هم ده چې موږ او بل د تدریس هم مثلا یو متن شاګردانو ته برابرو یا هر چاته لستون کې ته مخه تک دوی راکوي خلکو ته په ونده کې، نو اماغه د کل نه جست تک د جز نه کل تک ځینې وخت دلته ځینې مثالونه دي چې ګوري یو بل سره ګډ شي، دا ډېر ضروري خبر ده چې جدا کړی شي سره.
د بلاغي علوم په پیسې کې په پښتو کې د کتابونو معلمیږي، له تالیفاتو معلمیږي چې پرمختګ هم سوی دی، خو ورسره ځینې مهم مشکلات هم سته. تاسو د دې لپاره چې دغه علوم لا بهتر شي او لا شي استفاده ځنی وسی څه وړاندیزونه لري؟
نو زما وړاندیزونه دا دی وزن فرصت چې په دې برخه کې خصوصا هغه چې په پوهنتونونو کې تدریسیږي یا په معارف په نظام کې تدریسیږي، نو هغه د پر خطبن په سر کې اداري دي چې دوی ته نصابونه تهیه کوي. په دې برخه کې دا اړوند وزارتونو تعلیمی تربیتی مؤسسو هغه نصابي څنګه مسؤل خلق همداسې د علوم اکاډمي د افغانستان د علوم اکاډمي همداسې زمنګ ډپارټمنټونه د ژبو په پوهنتونونو کې چې دي، ان دوی په دې برخه کې باید شریک دغه ولري، ورکشاپونه ولري، په ګډه سره په دې باندې کار وکړي، د دې لپاره هغه مفردات تعین کړي او هغه داسې تعین کړي چې یو د بل سره اس ګډ و نه خوري، ډیر خه کلاسیفیکیشن یو کې په خطو کې سنف بندي و کې د مفاهیم، نو بعد د اغه نه د ډیرو سقه معتبرو قوي منابعونه استفاده وشي. اوس خو د خدای فضل عربي کې کوم علوم بده بره کې و زیاتره فارسی ته پښتو ته ترجمه شوی دي، دلته استفاده کیږي، خو که بیا هم پس اصل ته لاړ شو ان کوشش وکړي عربي نه په دې برخه کې استفاده وشي، ځکه چې راغلي د عربي نه دي او بلکې شروع د یونانیانو نه شوی دا د یونانی نه عربی ژبه ته ترجمه شوی ژباړل شوی دي، نو دا به کومه کوشي او دا د هم د خلکو صلاحیت کې د دې برخه کې باید توجه وکړي او د دوی توجه به د سبب شي چې زمونږ شاګردان هغه کسان چې زده کړې کوي لیسو دورو کې دي، پوهنتونونو کې دي، په دې کا ساحه کې سیړنې کوي، ریسرچ کوي، هغه ټولو ته به راهنمایي وشي، کومک به وشي، خه مواد به په ګوتو ورشي، څوک چې زده کړې کوي هغه به خص زده کړو کې او څوک چې ریسرچ کوي هغه به خه تحقیقاتو کې خه نتایج به ترې جوړ شي.
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ځنګل د دیونه د خواشه حکایت نوم دی چې فریده سیفیل ولی.
دا د هغو زمانو کیسه ده چې خلکو به د یی غوخه خوړله او د هغې وازده به په څراغ کې سوزوله چې کوټی وربندې رڼا شي. په هغه زمانه کې یو ښکاری و چې نخې نه خطا کیده، د به یوازې هغه وخت ښکار کاوه چې وږی به و، د خوند اخیستلو لپاره ښکار کول نه خوښول. یوه ورځ چې ښکاري په ښکار پسې روان شو او له ښه اوږده مزله وروسته د غره په لمن کې ځنګل ته ورسېد، په یوه ډبره باندې کېناست او ونې ته یې تکیه وکړه چې سا سمه کړي. دغه وخت یې یوه لویه یېږه ولیده چې د غره د ډډې په نرۍ لاره باندې را روانه ده. د وسله را اوچته کړه چې وی ولي خو بیرته کې خودا د هغه وشتل بي ځای ورخ کار شول ځکه وشتل شوی یګه لاندې جوړې درې تلويده د ته پلاس نه ورتله په دې منځ کې د سی وشول چې د نری لاري لدا بلې خوا هم یو وړکې یګه راڅرګند شو خریته پزره کې ورمګرزیدل چې په دې نری لار خو یوازې یو ایګه تیرې دی شي نو چې څنګه سره مخامخ شي خامخابه په یو بل حمله کوي او دواړه بلاندې درې ته خطا کوي خکاری لزان سره وویل رازا دا یو پکې ووله چې بل خود تیرې دولاره عمومي او ژوندې پاتې شي وسلې راوچا تکړه خو یو زل بیا یې پس مکه کې خود زکه دا ویرو ور پیدا شو چې په دزب یېګي ډيري ور خطا کړی او دواړه بجورې درې ته ولويږي یېګي روانې وي او هغه شی بار نږدې کېده چې دوی به د یو بل مخه نیوله هغه شی بار ورسیده یېګي یو بل ته مخه مخ ودرېدي وربوزونه یې سره نږدې کړل لکه لیو بل سره چې څوایي تر دې ورسته غټه ایګه څم لاسته او وړه ایګه ورسخه واوخته د وړې لتیری دا ورسته غټه را پاسیده په خپل مخ روانه شو ښکاری چې دا پیښه ولیده تعجب وکړ چې انسانان اکثره وخت په خپل منځ کې نسره جوړیږي او د یو بل ویني تویوي خو یېګي د سولې په چل پوهیږي او هغه غوټي چې په لاس پرانستل کېدې شي په هغه خونو نه پرانیزي له همدې شیبې وروسته ښکاري د حیواناتو ښکارول بس کړل د تر دې وروسته هم ځنګل ته راته خود ښکار لپاره نه بلکې د حیواناتو د لیدو لپاره چې دوی څنګه ژوند کوي او څنګه د یو بل په خوا کې اوسي کبه په ځنګل کې کوم حیوان په خطر کې ولید او د به مرسته ورسره کولای شو مرسته ورسره کوله نور یې نو په هیڅ شي غرض نه کاوه دغه ځنګل اوس هم زرغون دی ځکه د همدې ښکاري د خاطرې د درناوي لپاره نه په دې ځنګل کې ښکار کوي او نه د دې ځنګل ونه غوڅوي
پښتو ادب کې افلاطون د پوهې او حکمت اعلی مثال دی د چې ماتریالیست نو او په غیر مادي دنیا یې هم باور درلود ایدیالیست فلسوف بلل کیږي او څرنګه چې تر فرد ټولنې د ډیر اهمیت ورکاو نو په وګړپالو کې نه بلکې په ټولنپالو فلسوفانو کې شمیر دی افلاطون څوک او د فلسفي اصلي ټکی کوم دی استاد نجیب منلای د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې ونې په خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه ورکړي
افلاطون زموږ په ادبیاتو کې جلاربینه مخسی د افلاطون په نوم راځي اوس ورته افلاطون وایو د پنځمه لمیلاد مخکې پیړۍ شخصیت دی د نړۍ تر ټولو ستر فلسفي ګڼل شو د سیاست فلسف هم دی او د خار د ادارې لپاره یا د هوا د ملک د ادارې لپاره د هغه فلسفي بنسټونه زیرلی او چیرلی دی چې دغه په اساس یو خار اداره کیدلی شي یو سیاست جوړیدلی شي د ژوند په باره کې ډیر دقیق معلومات نشته د زیګیدو کال 1328 له میلاد مخکې دی د اتن په خار کې زیګیدلی دی او بیا 1340 د میلاد مخکې کال کې مړ شوی دی د یوې اشرفي کورنۍ سره تړلی دی د پلار یې د اتن د پخوانیو پاچایانو سره اړیکه لري او مور یې د همدغه مهال د اتن د ښار د دیرشو مستبدینو څخه د دوو خور او خورزه ده.
همغه دیرش جنرالان مطلب دی چې د سقراط په زمانه کې د اتن قدرت په لاس کې ونیو او حکومت یې چلاوه او بیا د دوی په زمانه کې سقراط هم اعدام سو. همغه خلک
همغه خلک دي. افلاطون خپل زده کړې لکه د اتن د ښار ټولو خلکو چې دا زده کړې کولې د کړې وې په ادبیاتو کې په اخلاقو کې په موسیقي کې او نظامي زده کړې طبعا د کړې وې. د په ځوانۍ کې د تراژیدي سره ډېره زیاته علاقه لري او د تراژیدي لپاره یې په یو مسابقه کې د ګډون هڅه هم کړې ده. په دغه وخت کې سیاسي ستونزې شته. د سقراط شاګرد دی او د هغه سره یو ځای کار کوي. سیاسی مشکلات او اخلاقی ستونزې چې په دغه وخت کې موجود دي د مجبورۍ چې علم بل اړخ ته چې هغه د فلسفه او د سیاست اړخ دی توجه وکړي او د تراژیدۍ نه لاس په سر شي خپل ټول اثر وسیزي.
په ادبیاتو په ساحه کې چې څه لیکلي
وو د خپل ټول اثر سیزي. په 394 د میلاد نه مخکې کال کې یعنی د سقراط د مرګ نه تقریبا 15 کاله وروسته د کورنتیا د جنگ د پاره د سرباز په توګه ورزی او په جنگ کې ګډون کوي.
هغه د اتن او کورنتیا جنگ دی.
د اتن او د کورنتیا جنگ
هغه هم یو یونانی دولت دی.
هغه هم یو یونانی جزیره ده. په 318 کال کې یعنی د سقراط د مرګ نه تقریبا 12 کاله وروسته د اکاډمي په نام باندې یو ښوونځی جوړی چې دا د لوړو زده کړو لومړنۍ مؤسسه دی. ویل کیږي چې د اکاډمي د دروازې په سر باندې لیکلی وو چې دلته هغه څوک چې مهندس نه دی باید رانشي. دا د پلاتون د فکری دنیا یو ډیر ښه انځور ورکوي.
د دې لپاره د هندسي علم ډیر مهم وو.
د دې لپاره ریاضیات د ټولو علومو او خصوصا د فلسفې د درک لپاره ډیر مهم دي. او وروسته چې د کوم فلسفي نظام جوړی په هغه کې هم ریاضیات ډیر زیات نقش لري. د پلاتون اکاډمي 900 کاله دوام کوي. ډیر غټ غټ خلک لکه ارسطو په همدغه اکاډمي کې درس وایي. پلاتون ډیر زیات اثر لیکلي دي. د اثرو عمده خاصیت دا ده چې د ټول تقریبا ټول اثر د یو پرته د مکالمو په شکل لیکلي دي او په دغه مکالمو کې سقراط چې د دوه استاد دی محوري رول لري. بحثونه کوي په ډیرو مسایلو باندې.
نه نه دای چې کومې خبرې کوي په مکالمو کې هغه به د سقراط لخلیکي
د کوم خبرې کوي د سقراط لخلیکي او د سقراط د پختنو سیستم د تعمیمي د
فلسفي
د فلسفي په برخه کې د مکالمو په ډول بیان ته د اجازه ورکړي چې بحث د ونده خستونکو سره یو ځای نتایج ته ورسیږي په تدریجي ډول باندې او هماغه د دیالکتیک د اصول په اساس هر خبره چېل کیږي بل اخره د یوې دوه اړخیز قضیه په بڼه چې جواب یا هو یا نه دی او په داسې ډول چې په بدیهي ډول باندې باید سړی ومني د حالت رسیږي چې همدغه میتود بیا د کارت په شپارسمه پیړۍ کې هم د خپل میتود په حساب نه لیدي. افلاطون چې د کامل نظام کوم تصویر لري غواړي چې هغه عملاً په یو ټولنه کې پیاده کی نو لږه خاطره څواره د ایتالیا جنوب ته سفرونه کوي چالتہ حکومت د ته مساعد ښکاری چې د نظریات واخلي نو د خپل سیاست لپاره او د خپل سیاسي فکر لپاره د عملی کار هم کړی دی. خو تر څنګه په فلسفي برخه کې چې کومې خبرې پرې خېدي هغه خبرې یو منسجمه تیوري نه ورکي مګر سره دی موږ کولای شو چې یو تصویر د دینه ولرو. هغه تصویر دا دی چې د عالم په دوه برخو ویشي. یو هغه عالم دی چې د عقل او فکر لپاره ورته رسیدو چې هغه د ریاضیات او د مفکورې عالم دی او یو هغه عالم دی چې د حواسو لري مونږ هغه پیژنو چې دا محسوس عالم د په نظر باندې واقعي عالم نه دی. د پلاتون په فلسفه کې د انسان روح د انسان مخ کې وجود لري په اسمانونو کې دی او په اسمانونو کې هغه روح چې هر څومره کولای شي پراخ لید لري ټول مسائل زده کوي. کله چې دنیا ته راځي او د انسان په بڼه ظاهريږي نو دغه روح هر څه په خپل ځان کې لري او د انسان د زده کړې پروسه په حقیقت کې زده کړه نه ده، بیرته د تیر ورځې د شوو شیانو را یادول دي. نو لدی عمله د محسوس جهان دپاره په دویمه درجه اهمیت قائل دی.
او دا چې ویل کیږي چې ایډیالیست فلسوف ده، نو اصلي خبره هم همدا ده چې دته دا محسوسه دنیا، دا مادي دنیا، دا هغه ده یو کاپی ښکاري، یو فرعي شی ښکاري. اصل پکې هغه ده،
اصل پکې هغه ده
ایډیا ده.
دغلته د دې نظریې د تشریح لپاره او د توضیح لپاره د سمڅې مثال وړاندې کوي. د سمڅې مثال داسې دی چې یو څوک دی په یو سمڅه کې، تور سمڅه کې ناس دی، تړلې دی، نشي کولی چې شاته وګوري، یوازې د سمڅې بیخ ته ګوري، د سمڅې دیواله ته ګوري. د ده شاته اور بلیږي او د اور په مخ کې ځینې شیان تیریږي، دی یوازې د دغو شیانو سیوری ګوري، د سمڅې په دیوال باندې سیوری ګوري، او د سیوری نه دی دا نتیجه راخلي چې دغه شیان به څه شی وي. نو هر څه چې دی درکوي د حواسو د لارې، دا د هغو واقعیتونو چې د ده تر شا دي، یو سیوری دی، یو کاپی ده، ناقصه کاپی ده، ناکامله کاپی ده. دی که هر څومره د دغې کاپی په زده کړه کې، دغې کاپی په پیژندلو کې پرمختګ هم وکړي، بیا هم نشي کولای چې هغه واقعیت چې د ده تر شا دی هغه په کامل ډول درک کړي.
استاد بدلی اشرف مفتون یو بیت لري. اشرف مفتون خپله په فلسفه کې تعلیم کړی و، د افلاطون د فلسفې په ایسه کې یو بیت دی چې همدغه مفکوره خلاصه کیږي پکې. وایي: ما ته افلاطون نن عجیبه خبره وکړه، دا د اصل نقل حقیقي دنیا خیالي ده.
دا د اصل نقل حقیقي دنیا خیالي ده. د سیاسي نظام لپاره هم د خپل مفکورې لري. د په نظر انسانان په تدریج سره د خو نظامونو نه بدو نظامونو خواته روان دي، او تر ټولو بد نظام د دیموکراسۍ نظام دی، یعنی د ولسواکۍ نظام.
او د چې په کومه زمانه کې اوسېدو، د یونان دیموکراسۍ له شکست سره هم مخامخ شوه، په نظامي لحاظ هم شکست وکړو، ګډوډۍ هم پکې راغلې. نو د دې زمانې د تدارو شودل چې دیموکراسي ش نظام نه دی، د څه ویلای شو؟
د دې په نظر دیموکراسي هغه نظام دی چې خپل ناکاری ثابته کړې ده. دی وایي چې هغه مفکوره چې ټول یې مني، هغه د ټولنې لپاره حتما ښه مفکوره نه ده. نو د ټولو منل د واقعیت د رسیدو لپاره سمه لار نه ده. د دې په خاطر باید داسې څوک چې په واقعیتونو پوه شي او خلک اداره کې ټولنه اداره کې. د دیموکراسۍ نه بهتر نظام هم شته چې هغه استبدادي نظام دی، لکه د پرژوند چې د دیرشو جنرالانو نظام و. او هغه نظام چې دی ورته د ښه نظام په سترګه ګوري، د نخبګانو نظام دی چې دی ورته تیموکراسي وایي. په تیموکراسي کې د خلکو په منځ کې هغه کسان چې د ټولو ښه وړتیا لري غوره کیږي، هغوی په خپلو منځو کې سره تولد او تناسل کوي، او دوی ټولنه اداره کوي. په دوی کې هغه کسان چې ډیره وړتیا نه لري هغه د حاکم ګروپ نه وځي، او د دې لپاره چې څوک د خپل ځان پر افا کار ونه کی په دغه ټولنه کې، دولت ماشومان د مور او پلار نه ډیر زر اخلي او دولت ماشومان روزي. نو په دې ټولنه کې هر سړی د هر ماشوم پلار دی، هر ښځه د هر ماشوم مور ده، او هر ماشوم د هر سړی او د هر ښځې بچی دی. دوی نشي کولای چې د خپل او د پردي ترمنځ فرق وکړي. نو ټول سره په یو شان روزي، ټول ته یو ډول امکانات ورکوي، او ټول د خپلو طبیعي استعدادونو په اساس باندې وده کوي او موقفونه نیسي. د پلاتون په باره کې چې څه شی ډیر مهم دی او خلک ډیر یادوي، د سمڅې د مثال نه ورخوا، د غوره خار دی. غوره خار یا مدینه فاضله، په هغه کې د هر چا ځای معلوم دی، خو شاعرانو ته پکې ځای ځکه نه ورکوي چې شاعران اکثره دروغ وایي او دروغ بد دي.
او استاد منلی په دې کې چې د شاعران لغه خپل ایډیال نظام لغه مدینه فاضله نه ایستلی دي، یا ډېر احمد پکې نه ورکوي. د دغه د فلسفې په بنیاد یو بل خبره هم سوې ده. وی افلاطون خو وایي چې حقیقي دنیا خو عقلي دنیا ده، ایډیا ده، او دغه مادي دنیا چې ده کاپی ده، بې ارزشه دنیا ده. دی په شاعرانو تور لګوي چې دی محسوسو شیانو عکسونه اخلي، کاپیګانې اخلي، تصویرونه جوړوي. فرضاً یو شاعر وایي چې یوه نجلۍ مې ولیدله، دغه شی رنګ و. دی وایي دغه نجلۍ خپله یوه کاپی ده، دا نجلۍ چې مادي وجود دی خپل له حقیقت نه یو څه را لري ده، له هغه حقیقت نه چې افلاطون د ریاضي د فرمولونو غوندې حقیقي ګڼي. او شاعر به راولاړ سوی دی د امدې نجلۍ چې خپله یو مجاز ده، چې خپله یوه کاپي ده، چې خپله یو عکس ده، نه اصل دی عکس عکس اخلي نو دی له حقیقت ډیر لري کیږي. زه فکر کوم د دې د فلسفي نظام چې کومه نقشه ده په یغه کې د شاعر نقش دی په دې دلیل باندې کمزوری سوی دی دلیل راوړل کیږي. او بل استاد منلی ویل کیږي چې افلاطون نه یوازې د سیاست فیلسوف و د سیاسي فلسفې یو لوی استاد دی او په لومړیو استادانو کې دی، دی د اخلاقي فلسفې هم په سرلارو کې دی، دی په دې اخلاقي انضباط هم ډیر زیات توصیه کوي. او شاعران چې دی دیغو بیا د خیالونو په کنټرول کې نه وي. افلاطون چې کومه ټولنه جوړوي د قسم سوسیالیستي غوندې ټولنه ده، تاسو مخکې وویل چې من دی او پلرونه باید خپل اولادونه ورکړي چې سم تربیه سي، یعنی یو شدید انضباط پلوی دی. خو شاعرانه فکرونه به دي داسې انضباط پروانه ساتي. دغه توجیهات صحیح دي؟
دغه توجیهات بیخي صحیح دي. یعنی د ده په نظر شاعرانه فکر د دې لامل چې له حقیقت نه ډیر لري دی، په خو فکرونو کې ناراضي د خده اصل سره په تناقض کې دی.
استاد منلی ویل کیږي چې افلاطون ډیر شایسته نثر درلود. د ده دغه مکالمې چې دي، د ده کتابونه چې دي، چې د مکالمو په اندازه لیکل شوي دي، شایسته تشبیهات لري چې لولی لکه یو ادبي ټوټه چې لولی. خو دی بیا له شاعرانو سره وران دی. آیا دا د فلسفې د تاریخ او د ادبیاتو د تاریخ یو طنز نه دی چې هغه تر ټولو شاعر فطرته فیلسوف د شعر او د شاعرۍ مخالف دی؟
طنز به ورته نه وایو، ځکه چې دی د خپلو عقیدو سره سم کار کوي. دی په تراژدي کې دومره لوی لاس لري چې یوې مسابقې دپاره آمادګي نیسي او خپل اثر دې ته آماده کوي چې په مسابقه کې ګډون وکړي.
خو بیا یې سوځوي.
په یونان کې تراژدي تر ټولو غوره هنر دی. هغه څه چې د ده دپاره ډیر ارزښت لري، کله چې سیاسي نظام ته متوجه کیږي او دغه شی چې د ټولو دپاره ارزښتناک دی د ده په نظر په سیاسي نظام کې خپل اغیزمنتیا نه ثابتوي، د تیریږي. یعنی د خپل نصر حمله لري، خو نصر د دې لپاره خپل نه دی چې د خپل اپ کې اضافه کی. نصر د دې لپاره خپل دی چې مقابل لوري په اسانه د حقیقت مندلو تراولي. د نه غواړي چې مقابل لوري یا اوریدونکي یا مخاطب دومره زړتنګ کی چې د دې بحث تر اخره پر وانه وري، مګر په هیڅ کله د مصنوعي خپل باندې خپل بس نخ کولای کی. مثالونه چورکی د تراژدی، مثالونه چورکی یاد استورو، مثالونه چورکی دا ټول هغه څه چې د خلکو د په فکر کې شته او د خلکو په هب کې مرسته کوي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې دلته د تنس خبره نشته، مگر د په واقعي ډول باندې د خپل هغه وسیلې نه چې د دې لیکلو دود دی په ډیره ګټوره توګه استفاده کوي.
سلام، روز جمعه تان بخیر. ساعت یک پس از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. در این ساعت بعد از نشر خبرها دو برنامه را براتان داریم: مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی و برنامه سرود و سخنی. برنامه ها را تا دقایق بعد فراموش نکنین. امروز جمعه است، از ساعت 3 تا 4 بعد از نشر خبرهای ساعت 3 برنامه ولایت به ولایت به صورت مستقیم نشر خواهد شد و در این هفته با شما در ولایت بلخ هستیم. بعد از نشر خبرهای ساعت 3 برنامه را فراموش نکنید. حالا پیش از نشر مجله فرهنگی رادیو زودی و برنامه سرود و سخن، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که امید مرزبان پیشکش میکند. نخست سرخط خبرها سفیر امریکا در کابل اعتراف کرد که روند صلح در افغانستان هنوز آغاز نشده. یک قاضی نظامی امریکا حکم کرد که رابرت بیلز، افسری که متهم به قتل غیر نظامیان افغان است، باید توسط متخصصان روانشناسی معاینه شود. و مولانا طاهر القادری برای پایان